안녕하세요.
درنو دوستانو السلام علیکم سهار مو په خیر او نیکمرغه اوسه د ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو په پایل کې زه اجمل اند د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري ستاسو هرکلی کوم. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 0.15 اوریدل کیږي. د معمول سره سم سهارنۍ نیم ساعت تا خبری مجله پیلو په سر کې هم د مهم خبرونو سر ټکی. د هالند لانجمن سیاستوال وایي د تاوتریخوالي د مخنیوي په خاطر به یې خپل هغه پلان لغوه کړی چې غوښتلی د اسلام پیغمبر ته د منصوبو کارتونونو سیالي جوړه کړي. د برتانیا دفاع وزیر وایي هیواد یاسه کوي چې د افغانستان د ملي دفاعي قواو په تیره د هوایي ځواک د پوځي او مسلکي وړتیاو د لوړولو په چاره کې مرسته وکړي. او سوریه تایید کړي چې په ادلب ولایت کې د وسلوالو مخالفانو پر ضد د پراخو عملیاتو لپاره تیاری نیسي. دا هالند خیر خی افراطی سیاستوال گیرت وایلډرز ویلی د اسلام پیغمبر ته د منصوبو کارتونونو هغه سیالي چې د جوړولو پلان درلود لغوه کوي څو خلک د په وینا د اسلام پالو د تاوتریخوالي قرباني نشي. نوموړي پرون ماښام وروسته له هغه په دې اړه یو بیان خپور کړ چې د پاکستان په لاهور خاره د افغانستان په ځینو خارونو او نور اسلامي نړۍ کې ګڼ اعتراضونه وشول. په لاور خار کې تر 10,000 زیات کسان د نوموړي د دې پلان پر ضد په مظاهره کې برخه واخیسته او همدارنګه د افغانستان په شمول د اسلامي هیوادونو ګڼو مشرانو له هالنډي چارواکو وغوښتل چې دا افراطي سیاستوال دی له خپل پلان څخه راوګرځي. وایلډرز چې خپله په هالنډ کې هم یو لانجمن شخص بلل کېږي وروسته راغی چې د وژنې څو ګواښونه ورته وشول د اسلام پیغمبر ته د منصوبو کارتونونو سیالي لغوه کړه. څو ورځې وړاندې یو کس د هالنډي پولیسو لخوا په دې شک نیول شوی و چې ګوندې غوښتلې وایلډرز ووژني. تېره اونۍ د هالنډ صدراعظم د ګیرت وایلډرز له دې کاره د خپل حکومت پر جلا والي ټینګار وکړ. وی ویل دا هغه څه نه دي چې د هالنډ حکومت دې پکې لاس ولري، خو په عین حال کې یې څرګنده کړه چې د وایلډرز د بیان د ازادۍ مخه نشي نیولی. د برتانیا د دفاع وزیر وایي هیواد هڅه کوي چې د افغانستان د ملي دفاعي قواو په تیره د هوایي ځواک د پوځي او مسلکي وړتیاو د لوړولو په چاره کې مرسته وکړي. ګوین ویلیامسن پرون په کابل کې د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب سره په کتنه کې دا څرګندونې کړي. د ملي امنیت شورا په یوه خبر پاڼه کې راغلي چې په دې کتنه کې د ترهګرۍ پر ضد په مبارزه کې د افغان ځواکونو د تیاریو او توان په اړه بحث وشو. خبر پاڼه د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار له قوله لیکي چې نوموړی وایي افغان حکومت له هرې ممکن لارې هڅه کوي چې په هیواد کې جګړه او ورورژنه پای ته ورسوي. د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله په هالند کې د ناټو د ګډې قرارګاه له قمندان سره په کابل کې په خپله کتنه کې د تروریزم پر ضد د مبارزې او د تروریستي ډلو د له منځه وړلو په مقصد د نړیوالې او سیمایزې همکارۍ په اړه خبرې کړې دي. اجرایی ریاست په یوه خبر پاڼه کې وایي چې عبدالله عبدالله او جنرال ریکارډو مارچیو پرون په سپیدار ماڼۍ کې وکتل. خبر پاڼه د جنرال مارچیو له قوله وایي چې ناټو به د افغان ځواکونو د پوځي وړتیاو د پیاوړي کولو او هغه افغان پوځیانو ته چې ترهګرۍ پر ضد د جګړې په لومړۍ کرښه کې پراته دي د اړتیا وړ وسایلو او تجهیزاتو برابرولو برخه کې هیڅ راز مرسته ونه سپموي. په پام کې ده چې د افغانستان او ایرلند د کرکټ لوبډلې نن خپله درېیمه یوه ورځنۍ نړیواله لوبه ترسره کړي. دا لوبه د کابل په وخت د ماسپخین په 3:15 پیلېږي. دا د افغانستان او ایرلند د لوبو ترمنځ د بلافاسټ کې د 3 ورځنیو لوبو د لړۍ درېیمه او وروستۍ لوبه ده. په دې لړۍ کې تر دې دمه یوه لوبه افغانستان او یوه ایرلند ګټلې. په لومړۍ لوبه کې افغانستان ایرلند ته په 90 منډو ماتې ورکړه او په دوهمه لوبه کې ایرلند د 3 په توپیر په داسې حال کې له افغانستان نه وګټله چې و دیرش توپونه ایلا پاتې و. د دې لړۍ د جام ګټون کې به د نننۍ لوبې ګټون کوي. افغانستان د ایرلند په بلنه مخکې له دې درې شل ورځې سیالۍ هم کړې وې چې درې واړه یې ګټلې دي. سوریه تایید کړی چې په عدلب ولایت کې د وسلوالو مخالفانو پر ضد د پراخو عملیاتو لپاره چمتووالی نیسي. د سوریه د بهرنیو چارو وزیر ولید المعلم پرون په مسکو کې له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره تر کتنې وروسته وویل چې پوځ به په عدلب کې تر پایه پر مخ لاړ شي او زیاته یې کړه چې هلته به لومړی هدف د النصره جبهې ځپل وي. د سوریې د بهرنیو چارو وزیر خبریالانو ته وویل چې حکومت به د عدلب د عملیاتو په ترڅ کې تر وسې وسې هڅه وکړي چې د ملکي تلفاتو مخه ونیسي. معلم د پوځي عملیاتو پر مهال د حکومت لخوا د کیمیاوي وسلو د کارولو د احتمال په اړه د متحده ایالاتو، برتانیا او فرانسې د خبرداري په ځواب کې وویل د سوریې پوځ نه دا ډول وسلې لري او نه یې کارولو ته اړتیا ویني. دا ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د څار اداره وایي ایران خپل اټومي پروګرام د 2015 کال اټومي موافقې سره سم د ټاکلي اندازې په حد کې ساتلی. ایران د نړۍ له شپږو پیاوړو هیوادونو سره په 2015 کال کې دا موافقه لاسلیک کړې وه. د ادارې په خپل درې میاشتني رپورټ کې چې پرون خپور شو ویلي چې تهران دا کار د ایران له اټومي موافقې د متحده ایالاتو له وتلو سربیره کړې. وروسته له دې چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په مې میاشت کې د ایران له اټومي موافقې د امریکا وتل او پر دې هیواد د بندیزونو بیا لګول اعلان کړل، دا دویم ځل دی چې د ملګرو ملتونو اټومي انرژي ادارې خپل درې میاشتنی رپورټ خپور کړ. روسي چارواکي وایي چې د روسي د یوه هوایي شرکت الوتکه پرون وروسته له هغې د مسکو هوایي ډګر ته ستنېدو ته اړ وته چې یوه تاجکستاني وګړي د الوتنې له عملې سره شخړه وکړه او هغوی ته یې ګواښ وکړ چې الوتکه به والوزوي. پولیسو د دولت قدم دولت قدمو په نوم دا کس نیولی. د الوتکه چې د تاجکستان پلازمینې دوشنبې ته روانه وه پرون د مسکو د ژوکوفسکي په هوایي ډګر کې پر مځکه کېناسته. د انټرفاکس خبري اژانس د رپورټ له مخې تورن کس لومړی شخړه پیل کړه او کله چې د الوتنې کوربدنې خبرداری ورکړ د لزایه پاسید او د مېرمنې په سر په سکو وهله. په سیمه کې د جنایي څېړنو د ادارې استازي الینا مارکوفسکایا انټرفاکس خبري اژانس ته وویل هغه مهال چې د الوتکې عملی د دې سړي د مخنیوي هڅه وکړه د نورو سپرلیو ته هم ګواښ وکړه او ادعا یې وکړه چې یو بم ورسره دی او وابه یې لوزوي. دوستانو خبرونه مل ازادي راډیو نه واوریدل. دا نور خبرونه هر وخت چې وغواړئ زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې کتلای شئ. وړاندې په خبرونه کې دا رپورټونه او موضوعات لرو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا ټینګار کوي چې د میزان په 28مه د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات ممکن کار نه دی. په دې اړه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د یو چارواکي څرګندونه
از نظر کمیسیون انتخابات ولسی جرګه به وخت زمانی که دایر خواهد شد، ولی شورای ولسوالی به نظر ما انتخابات ناممکن شد.
په دې اړه په رپورټ سربیره اوري چې د افغانستان د نفوسو د احوالو د ثبت مرکزي اداره وایي د جالکاری د مخنیوي په هدف یې د ثبت شوو تذکیرو کتابونه ډیجیټل کړي او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ته به یې وسپاري. دا به هم واوري چې د کابل ښار یو شمېر شیعه مسلمانان وایي د محرم د میاشتې په رارسېدلو سره دوی د خپلو مذهبي مراسمو امنیت ته اندېښمن دي. که وخت و ځینې نور رپورټونه هم د افغانستان په اړه درته خبروو. د سوریې د چارواکو له هغه تایید نه مو هم خبروو چې وایي په عدلب ښار کې د وسلوالو مخالفانو پر ضد د پراخو عملیاتو لپاره چمتووالی نیسي. نړیوالو رسنیو ته کتنه او د ژوند رنګونه هم په دې نیم ساعته خبري مجله کې خپرېږي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو بار بیا ټینګار کړی چې د میزان په 28مه د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات ممکن کار نه دی. د کمیسیون چارواکو د نورو ستونزو ترڅنګ په ډیرو ولسوالیو کې د کافي نمایندانو نشتوالی د انتخاباتو په وړاندې مهم خنډ بولي. د یادونې وړ ده چې د انتخاباتو د چارو موظفې کمیټې د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو د ځنډولو په اړه پریکړه نه ده کړې. په دې اړه نور تفصیل احمد تکل دراوري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي هیله لري چې حکومت به د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو د ځنډولو لپاره د دې کمیسیون وړاندیز ته مثبت ځواب ووایي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان سید حفیظ الله هاشمی تیره شپه ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی اوس په یو رسمي مکتوب کې له حکومته غوښتي دي چې د دې وړاندیز په اړه ژر تر ژره پریکړه وکړي. ښاغلي هاشمی یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات د تلې په 28مه نیټه امکان نه لري.
د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو مسله چون د کمیسیون له نظره دغه انتخابات ناممکن وو، نو موږ دا په مخکې پیشنهاد کړی وه. هغه کمیټه چې د امنیت شورا کې ده هغه ته هغه خپل تصمیم ونیسي. هغه مقدماتي او جلسه هم دایره کړې وه، دوهمه جلسه شاید نږدې ورځ وشي، خو موږ دې لپاره چې لږ سرعت وشي د چهارشنبې په ورځ دغه موضوع بیا هم یو مکتوب په ذریعه تعقیب کړې ده. امیدوارم چې اهدافو کې موږ ځواب کړی شي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د هیواد په ګڼ شمېر ولسوالیو کې د کافي کاندیدانو نشتوالی د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو پر وړاندې یو لوی خنډ بولي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې د هیواد یوازې 240 ولسوالۍ د شوراګانو لپاره کاندیدان لري. پر دې سربیره د یو شمېر ولسوالیو سقوط، بې امنیتي او د ځینو عملیاتي چارو نیمګړتیا نور هغه عوامل دي چې د کمیسیون د ویان په وینا د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات له خنډ سره مخامخ کوي. تر اوسه روښانه نه ده چې د حکومت موظف کمیټه به د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دې طرحې په اړه خپله پریکړه څه وخت اعلان کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مخکې ویلي وو چې د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات به د تلې په 28مه نیټه د ولسي جرګې له انتخاباتو سره په یو وخت کې ترسره شي. په دې وروستیو کې یو شمېر کسانو چې خپل نومونه په هرات ولایت کې د ولسوالیو د شوراګانو په انتخاباتو کې د کاندیدانو په توګه ثبت کړي، د دې انتخاباتو د ځنډیدو پر ضد اعتراض وکړ. دوی په هرات ښار کې په یوه غونډه کې د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون څخه وغوښتل چې د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات په ټاکلي وخت ترسره کړي.
بلخوا په افغانستان کې د نفوسو د احوالو د ثبت مرکزی اداروي د جلکرۍ د مخنیوي په هدف د ثبت شوو تذکیرو کتابونه ډیجیټل کړي دي. د ادارې رئیس همایون مختار پرون وویل چې دغه ډیټابیس په ډیر زر د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته وسپاري او دا به د انتخاباتو په شفافیت کې مرسته وکړي. اکرام الله اکرام نور تفصیل راکړي.
په داسې حال کې چې په پراخه کچا د جعلي تذکیرو او انتخاباتي سټیکرونو په اړه انتقادونه شته او حتی د انتخاباتو د مخنیوي لپاره هم ګواښونه مطرح کیږي، د افغانستان د نفوسو د احوالو د ثبت مرکزی اداره د درغلیو او جال د مخنیوي خبره کوي. د دغه ادارې رئیس همایون محتاط د پنځشنبې په ورځ په یو ګډه خبري ناسته کې وویل ویشل شوی تذکیري ډیټابیس ته داخلي کړي او د درغلیو د مخنیوي لپاره باید د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په واک کې ورکړي.
سر از روز چهارشنبه هفته آینده تمام ریکاردای
دی وای دراتون کې ونې د چهارشنبه له ورځې وروسته به د ټولو کاغذي تذکرو ریکارد ډیټابیس ته شامل شي. د الکترونیک لالارې به تذکره د تایید وړ ګرځي. په دې برخه کې زموږ تخنیکی ټیمونه د انتخاباتو کمیسیون له تخنیکی ټیمونو سره کار کوي چې څنګه وتواني ګل فلټر شوی ډیټابیس نه د رای په ورکړه کې استفاده وکړو.
استفاده به عمل بیره
د خغلی محتاط په خبره تر دې دمه 15,000 کتابونه چې 14.8 میلیونه افغانان پکې ثبتو ډیټابیس داخل شوی دی. د همداشان ویل چې د کاغذي تذکرو د ویشت د ملي کمپاین په ترڅ کې چې د تیر کال د قوس په میاشت کې پیل شوی او د افغانستان په سلور در شو ولایتونو کې تر دې دمه 15 میلیونه تذکری ویشل شوی او ډیټابیس ته داخلي شوی دی. د هغه په خبره د هیواد په بیلابیلو در شو ولسوالیو کې د نامنیو لامل د کاغذي تذکرو د ویش لړۍ نه ده پیل شوی. نو موري وای په دې پروسه کې سرغړونی او درغلي هم لیدل شوی او پکې ککړ کسان عدلي او قضایي ارګانونو ته پیژندل شوی دی. د کورنیو چارو وزارت موین عبدالجبار پوردلی وای د تذکیرو د جال شپږ قضیې ثبت کړي چې په تړاوي دیار لستورن د 1430 جالي تذکیرو سره نیول شوی دی. د تذکیرو د جال د مخنیوي لپاره دغه اقدامات په داسې حال کې کیږي چې د هیواد یو شمېر مطرح سیاسي ګوندونه د تذکیرو او سټیکرو د ویش پر لړۍ جدي انتقادونه کوي. هغوی په همدې دلیل په انتخاباتو کې د بایومیټریک ټکنالوژي پر کارونې ټینګار کوي او خبرداري ورکوي چې که یې غوښتنې ونه منل شي د انتخاباتو ترسره کېدو مخه به ونیسي. په ورته وخت کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس ګلاجان عبدالبدی سید چې د نفوسو د ثبت او احوالو د ادارې په ناسته کې ګډون کړی وای یو جالي سټیکر هم نه دی ویشل شوی. دی وای د انتخاباتو له کمیسیون سره چې کوم ډیټابیس شریکیږي له هغې څخه په استفادې د جالي تذکیرو مخنیوی کیږي او ان شاء الله موږ خلکو ته ډاډ ورکوو چې کمیسیون د شفافیت لپاره شپه او ورځ کار کوي. په همدې حال کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید له دغه اقدام څخه هرکلی کوي خو وایي د وخت د کم خلک کبله د اصلي او جعلي تذکرو پیژندل او توپیر ستونزمن دی. نوموړی همداراز د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له لوري د پروسو د سرعت غوښتنه هم کوي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
دوستان اوس برا شو دیتا چې د نړۍ رسنۍ د افغانستان په اړه سوي سفیو لاستانک زیورته کتنه کړی.
د بریتانیا چاپ ټایم ورسپانې لیکلي چین په واخان کې پوځي اډه جوړوي. ورسپانې لیکي د افغانستان په شمال ختیځ کې د سیمې یو وخت د روسي او بریتانیا امپراتوري بیلولې، خو اوس له چین سره د افغانستان ګډه سرحدي سیمه ده. ټایمز لیکي په افغانستان کې د چین هدفونه معلوم دي او هغه دا چې په لویو صنعتونو پانګونه کوي او غواړي د قانونو په استخراج کې چې ارزښت یې سلګونه میلیارد ډالرو ته رسیږي برخه واخلي. د ورسپانې په لیکنه د افغانستان په څیر یو بېوزله هیواد ته پراختیایي کارونه ښه دي، خو د چین دا نرم قدرت چې لومړی انجینران او متخصصان ورلیږي قرار قرار به په ټانکونو کنټرولیږي. ورسپانه خپله خبره واضح کوي او وایي چین له خپلو ساحلونو لرې ټاپوګانې جوړې کړې وې، کب نیون کې ورلیږلي وو، خو قرار قرار یې د سمندري ځواکونو بیړۍ پکې ځای کړې. ټایمز لیکي چین چې د هاک نړیوالې محکمې د قوانینو پر خلاف په دې ټاپوګانو کې پوځي اډې جوړې کړې وې، هیڅ تضمین نشته چې د افغانستان لپاره هم داسې یو فکر ونه لري. چینایي مقاماتو د وروستیو څو ورځو راپورونه چې دا هیواد په واخان کې پوځي اډې جوړوي رد کړي. کولمبیا ژورنالیزم ریویو په افغانستان کې د ژورنالیستانو په مرګ ژوبلو مقاله لیکلی ده. په مقاله کې راغلی په 2001 کال کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف تر بریدونو راورسته په دې 19 کلونو کې د مطبوعاتو ازادي د افغانستان یو مهمه لاسته راوړنه شمیرل کیږي. خو کولمبیا ژورنالیزم ریویو لیکي د دیموکراسۍ د ټینګښت دا بنسټیزه ستنه د تروریستانو له بیلابیلو بریدونو سره مخ ده. ورسپانې د بیلګې په توګه په کابل کې د اپریل 1 برید ته اشاره کړې چې پکې 9 ژورنالیستان ووژل شول. او فارن پالیسي خبرونې د ځوانانو د اصلاح او روزنې د یو مرکز په اړه مقاله لیکلي چې پکې په جرمونو تورن ځوانان ساتل کیږي. فارن پالیسي د محمد احسان په نوم له یو زلمی سره خبرې کړې چې په افغانستان د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف تر برید یو کال وروسته زیږیدلی. خبرونه لیکي احسان په یو داسې کورنۍ کې لوی شوی چې افراطي فکر یې درلود. فارن پالیسي لیکي د هغو ماینونو د چاودنې له کبله چې احسان د سړک غاړو ته ایښي وو ګڼ کسان مړه او ټپیان شوي. خبرونه لیکي احسان په زندان کې له یوې داسې کورنۍ سره هم خبرې کړې وې چې دی یو غړی په بمی برید کې وژلی و. خبرونه د احسان په حواله لیکي د وژل شوي کس بچیان د ده په عمر وو او له هغوی سره لیدنه ورته ډېره دردونکې وه. د افغانستان د محابسو او عدلي ادارو چارواکي وایي په جرمونو تورن ځوانان د نورو کسانو لخوا بې لارې کیږي او که چیرته سم وروزل شي بیرته سمیدلی هم شي، خو د چارواکو په خبره دولتونه او بهرني سازمانونه په دې برخه کې لازم هڅه نه کوي.
د کابل خاري او شمیر شیعه مسلمانان وایي د محرم د میاشتې پر رسیدلو سره دوی د خپلو مذهبي مراسمو امنیت ته اندېښمن دي. محمد حدیث پردیس په دې اړه رپورټ لري.
که څه هم د محرم میاشتې ته ورځې ډېرې پاتې، خو د کابل خار یو شمیر شیعه مسلمانان د ناامنیو له وجې د خپلو مراسمو ترسره کولو ته په اندېښنه کې دي. دوی وایي په کابل کې د تیرو کلونو پیښو او د داعش ډلې ګواښونو ته په پام سره باید امنیتي بنسټونه د دوی د راټولېدو د مرکزونو او تکیهخانو لپاره جدي امنیتي تدابیر ونیسي. د کابل خار اوسیدونکی واحد افشار:
تشویشایی که مثال مردم افغانستان یا به اصطلاح بخصوص مردم تشیع در قسمت ماه محرم دارن.
دوی وایي د محرم د میاشتې په اړه د افغانانو په ځانګړې توګه د شیعه مسلمانانو اندېښنې د امنیت له اړخه دي. موږ له حکومت څخه غوښتنه کوو چې په دغه میاشت کې جدي تدابیر ونیسي تر څو خدای مکړه بدې پیښې رامنځته نه شي. د کابل ښار یو بل شیعه مذهبي اوسیدونکی سلیمان بیازادي راډیو ته وویل چې دوی له همدا اوسه د محرم میاشتې په مناسبت خپل مراسم پیل کړي دي. د ښاغلي سلیمان په خبره د افغانستان دښمنان به هیڅکله په افغانستان کې د مذهبي شخړو پر رامنځته کېدو بریالي نه شي، خو حکومت باید د ټولو افغانانو امنیت خوندي کړي. د یادونې ده چې په تیرو کلونو کې په کابل کې د محرم په میاشت کې د شیعهګانو پر عبادت ځایونو او تکیهخانو په بېلابېلو بریدونو کې ګڼ شمېر کسان وژل شوي او ټپیان شوي دي. د محرم میاشت د اسلامي کلیزې لومړۍ میاشت ده چې د اسلامي ارشاداتو له مخې په دغه میاشت کې د جګړې په نه کولو ټینګار شوی. همداراز د محرم د میاشتې په 10 نیټه د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم لمسی حضرت حسین له یو شمېر نورو یارانو سره د عراق د کربلا په دښته کې د یزید د لښکرو لخوا شهیدان شو. له همغې ورځې د شهیدانو د یاد د ژوندي ساتلو په هدف دغه ورځ د افغانستان په ګډون د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د شیعه مسلمانانو لخوا په ځانګړو مراسمو سره منزل کیږي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا وایي چې د محرم د میاشتې پر رسیدو سره په ټول افغانستان کې جدي امنیتي تدابیر په پام کې دي. د دغه وزارت ویان نجیب دانش:
مطابق په پلان امنیتي که ساختیم برای روزهای مشخص
دی وی د داسې ځانګړو ورځو لپاره موږ خپل امنیتي تدابیر او پلان په کابل او ولایتونو کې لرو چې په عملي کېدو سره به انشاءالله کومه پیښه رامنځته نشي.
کدام مشکل جدی پیش نمیره.
په ورته وخت کې د امنیتي چارو کارپوه فقیر محمد فقیر بیا وایي چې د افغانانو په ځانګړي ډول د شیعه مسلمانانو چې د محرم په میاشت کې مذهبي مراسم لري، د امنیت خوندیتوب د حکومت مسؤلیت دی او سر له اوسه باید ورته تدابیر ونیسي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو، د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د میدان وردګ ولایت د پنځو اداري واحدونو معترض اوسیدونکي وایي چې حکومت ورسره په خپلو کړو ژمنو عمل نه دی کړی. دوی د سیاسي ګډون، پانتون، برېښنا او د دې ولایت د نوم په اړه وړاندیزونه او غوښتنې لري او وایي تر هغې چې حکومت ورسره کړې ژمنې پوره نه کړي له خپلو اعتراضونو به لاس وانه اخلي. یوسف خان زدران د موضوع تفصیل لري.
د میدان وردګو ولایت یو شمېر معترض اوسیدونکي چې د تیرو څلوېښتو ورځو رئیس یې د خپلو ځینو غوښتنو د پوره کېدو لپاره اعتراضي غونډې او مظاهرې پیل کړې، وایي حکومت د دوی غږ نه دی اورېدلی. دوی چې نن یو ځل بیا د خپلو غوښتنو په ټینګار په یوه مطبوعاتي غونډه کې راټول شوي وو، وایي که حکومت یې تر دوشنبې ورځې پورې غوښتنې پوره نه کړي، محلي ادارې او لارې به وتړي. د دغو معترضینو له ډلې محمد جاوید ستانکزي ازادي راډیو ته وویل
مرکزی حکومت نه
د میدان وردګو پنځه اداري واحدونو د تیرو څلوېښتو ورځو رئیس د خپلو مشروع حقونو د ترلاسه کولو لپاره سوله ییز حرکتونه پیل کړي دي. ښاغلی ستانکزی وایي د بهسود، جلریز، نرخ، مرکز میدان او د بهسودو د دویمې برخې وګړي د میدان وردګو د نوم، د پانتون موقعیت او په محلي او مرکزي اداره کې د دوی د سیاسي ګډون په پاره اعتراضونه لري. دی وایي دوی د کابل کندهار لویه لار هم د ترافیکو پر مخ وتړله، خو د امنیت شورا او جمهوري ریاست نه د یوې پلاوي تر لیږلو وروسته چې د ستونزې د حل په خاطر ورسره ژمنې وشوې، دوی دغه لار بیرته پرانستله. له دې سره دوی په میدان ښار کې د پرلت خیمه درولي او وخت نا وخت د مظاهرو په شکل هم راغونډیږي. خو په داس حال کې چې اعتراض کوونکي د حکومت په بېغوري انتقاد لري، د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکۍ اداره وایي ښه ده چې د ګواښونو پر ځای په اساسي ستونزو کار وشي. د دغې ادارې د خپرونو او د ما پوهاوی د برخې مسول سید شاه سقیم ازادي راډیو ته وویل
له حکومت سره باید مرسته وکړي، په ښه توګه حکومت ولې د خدمتونو اسانتیاوې دا د کلو ولسوالیو تر لیرې ځایو پورې دا ورسوي. زه فکر کوم چې په اوسنیو حالاتو کې، په اوسني وخت کې د لارو د بندولو او د دغسې غوښتنو په ځای باندې باید لومړی فکر وکړو چې لومړیتوبونه مڅه دي او بیا د هغو لپاره کار وکړو.
کته مې اعتراض کوونکي وایي چې د میدان وردګ ولایت نوم په دې وروستیو کې وردګ کارول کېږي، خو ښاغلی سقیم وایي د میدان وردګ ولایت په نوم کې کوم بدلون نه دی راغلی. نوموړی د خلکو سیاسي ګډون د دوی اساسي حق ګڼي چې په خبرې ورته کار کېږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو باید یادونه وکړو چې نن د جمعې ورځ ده. ولایت په ولایت خبرونه هرات او فاریاب ته ځانګړې ده. دا خبرونه د ماسپخین له دوو تر دریو بجو پورې پر هرات باندې خبرې کیږي او له دریو تر څلورو بجو بیا د فاریاب چارواکي ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي. نو د دې خبرونې اورېدل مه هېروئ. سوریه تایید کړی چې په ادلیب ښار کې د وسلوالو مخالفانو پر ضد د پراخو عملیاتو لپاره چمتووالی نیسي. دا رپورټونو له مخې د سوریې متحد هیواد روسیا هم د مدیترانې په سمندرګي کې د پراخو پوځي تمریناتو پلان لري او دا په داسې حال کې ده چې د دې دوو هیوادونو او لویدیځ ترمنځ په سیمه کې کړکیچ په زیاتېدو دی. په دې اړه تفصیل احمد تکل دراوري.
د سوریه د بهرنیو چارو وزیر ولید المعلم وایي د ده د هیواد پوځ به په ادلب ولایت کې تر پایه پر مخ ولاړ شي او زیاته یې کړه چې هلته به لومړنی هدف د النصره جبهې ځپل وي. ښاغلی معلم دا څرګندونې پرون په مسکو کې له خپل روس سیال سرګی لاوروف سره تر کتنې وروسته وکړې. النصره جبهه په سوریه کې د القاعده شبکې څنګه ګڼل کیږي چې په 2016 کال کې ځان د القاعده شبکې همکاره ډله وبلله او خپل نوم یې د فتح شام جبهې ته واړاوه. ادلب په سوریا کې د سنی وسلوالو روستای لوی سنگر ګڼل کیږي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش د چهارشنبه په ورځ په ادلب کې د پراخو عملیاتو په صورت کې د احتمالي بشري فاجعې په اړه خبرداری ورکړ. ګوتریش د سوریې پر حکومت، روسیې او ټولو ښکېلو اړخونو غږ وکړ چې له تشدد څخه ډډه وکړي او د ملکي وګړو خوندیتوب ته لومړیتوب ورکړي. د سوریې د بهرنیو چارو وزیر خبریالانو ته وویل چې حکومت به د ادلب د عملیاتو په ترڅ کې تر وسې هڅه وکړي چې د ملکي تلفاتو مخه ونیسي. معلم د پوځي عملیاتو پر مهال د حکومت لخوا د کیمیاوي وسلو د کارولو د احتمال په اړه د متحدو ایالاتو، برتانیا او فرانسې د خبرداری په ځواب کې وویل د سوریې پوځ نه دا ډول وسلې لري او نه یې کارولو ته اړتیا لري. په همدې حال کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو او امنیتي پالیسۍ استازي په ادلب کې د پوځي عملیاتو پر پلان اندېښنه ښودلې. فدریکا مونګیرینی پرون په ویانا کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو له غونډې مخکې خبریالانو ته وویل فکر کوي چې په سوریه کې جګړه پای ته رسیدلې؟ زه ویریږم چې ښایي پای ته نه وي رسیدلې، خو ډیره زیاته ویره د هغه څه لپاره لرم چې ښایي په راتلونکو څو ورځو کې په ادلب کې پیښ شي. د ملي حاکمیت معنا دا ده چې د سوریې هر وګړی که دننه اوسي که بهر، د ستنېدو پر مهال په هیواد کې یو ځایګای ولري چې کور یې وبولي او دای پکې خوندي او آزاد وي. جګړه به یوازې هغه مهال پای ته رسیدلې وي. فکر کوم او ویریږم چې داسې یو حالت ښایي ډېر لرې وي. له بلې خوا د روسیې دفاع وزارت پرون اعلان وکړ چې سمندري ځواکونو یې د سپتمبر له لومړۍ تر اتمې نیټې په مدیترانې سمندرګي کې پوځي تمرینات پلان کړي، او وروسته د کرملن ویاند وویل چې د سوریې روان وضعیت ته په پام سره دا پوځي تمرینونه د توجه وړ دي. د روسیې دفاع وزارت وایي په دې تطبیقاتو کې به 25 لوی جنگي کشتۍ او 10 الوتکې برخه واخلي.
دوستانو، اوس هم یو ور بیا د مهمو خبرونو سر ټکی. جنجال پرون کې هالنډي سیاستوال ویلي دي خپل هغه پلان یې لغوه کړی دی چې غوښتلې د اسلام پیغمبر ته د منصوبو کارتونونو یوه سیالي جوړه کړي. نوموړی وروسته له هغې دا پلان لغوه کوي چې په اسلامي نړۍ کې د دې پلان په اړه پراخ اعتراضونه راپورته شول. د برتانیا دفاع وزیر وایي هیواد یې هڅه کوي چې د افغانستان د ملي دفاعي قواوو په تیره د هوایي ځواک د پوځي او مسلکي وړتیاوو د لوړولو په چاره کې مرسته وکړي. په پام کې ده چې د افغانستان او ایرلند د